سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ز فريد استيال د اوقاف پای کار د خنکی چاره په سم بلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو د سر سازمان وی چرواکي د پاکستان لخوا د بيستان افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. دې سازمان د ښځو د برخي مرستې اله هیدر بارنن په خپل شبکه لیکلي دي په داسې حال کې چې نړۍ د ښځې تحولاتو ته متوجه ده. پاکستان په چوپتیا سره 1 میلیون اوله کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هیواد ته چې د هغې په لیکنه له بشري بحران سره مخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. په پاکستان کې د ایر افغان کډوالو شمېر 4 میلیونو ته رسیږي، خو د اسلام آباد د شمېرو له مخې د بې اسناده افغانانو شمېر 1.2 میلیونو څخه لوړ دی. پاکستاني چارواکي وایي هره ورځ له 10 زرو ډېر افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او په عین حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالو د کورونو نړول هم پیل شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو په کابل کې د ګرځېدونکو موټرو له چلوونکو غوښتي چې د موسیقۍ له اورېدو ډډه وکړي. دغه وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي دغه محتسبانو د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سپارښتنو په لیکولو لپاره چک پاینټونه جوړ کړي او دغه چک پاینټونه پر مهال یې له چلوونکو غوښتل چې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي. له چلوونکو غوښتل شوي دي داسې کړنې د هم نه کوي چې د امر بالمعروف وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. چلوونکو ته امر شوی دی چې بې حجاب او بې محرم ښځې د هم موټرونو ته نخېچوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د طالبانو امر بالمعروف وزارت پر خلکو زیات محدودیتونه لګوي چې ډېر چې دې کارې د ډېرو څارونکو په باور د خلکو فردي ازادي هم محدوده کړې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې 9 تنه افراطي وسله والې وروسته له هغې په تصفیفي عملیاتو کې وژل شوه. لومړی د پنجاب ایالت په میانوالۍ کې د هوایي ځواکونو پر روزنی زړه حمله وشوه. د پاکستان پوسټ په ویلمی کې چې نن یې رسنیو ته لیکلي کې د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی، یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال درې غیر فعال الوتکې زیانمن شوې دي. پر دې هوایي اډې د حمله نن ظاهر شوې ده. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چلګه پیژندل کېږي د دې حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې مخکې د پاکستان پوسټ پر دې اډې د حملې پر مهال د دریو حمله کوونکو د وژلو خبر ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه 14 پوځیان په بلوچستان کې هغه وخت وژل شول چې د موټر پر کاروان حمله وشوه. شپږ بلکان بیا په خیبر پختونخوا کې د پولیسو پر یو موټر د حملې پر مهال وژل شوی و. او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرایلو په هوایي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ بیا وایي چې د حماس افراطي ډلې وسله والې په نښه کړې وه. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې نن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو وتلی ډیپلوماټ په یوه غونډه کې د اوربن لپاره د عربو هیوادونو غوښتنې واوري. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرایل هغه امبولانس ویشتلی دی چې د ټپي شوو فلسطینیانو د لیکت په کاروان کې شامل وه. ویل شوي دي چې په دې پېښه کې شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. د اسرایلو پولیس واکونو تیره پنجشنبې د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدد وروسته غزه ښار کلاپن کړ. د اسرایلو په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. تاسې خبرونه واورېدل. له وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په خبرونه کې راسره واورئ چې امریکا هغو کسانو ته چې په دې هیواد کې د CV P1 او P2 کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه سوال دي. دا چې په دې لیکونو به دوی په پاکستان کې د پولیسو څخه خوندي وي او که نه، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. همدارنګه په دې به هم راسره راپور واورئ چې په غزني کې کروندګر د وچکالۍ نه سره ټکوي.
د وشکاله کچل وړه سوي ده او بوټی ټلاند تللې دي. د خلکو غ په استلال لګښت یا غ اسراف په تر اندازې زیات ده.
همدارنګ کونړ ته به هم ورشو چې هلته د یو شمېر مؤسسو په مرسته باندې راستنیدونکو کډوالو ته خدمات برابر شوي دي.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسی خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نه مخکې وروسته ولادت او ولادت خانه.
همدارنګه غزې ته به هم ورشو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلواله ترمنځ د دغه جګړې دوستي جزئیات څه دي؟ همدارنګه که وخت پاتې شو په سویلي کندهار کې به د هغو ماشومانو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې وایي په ښوونځیو کې د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. امریکا په پاکستان کې مشتو هغه افغان کډوال ته چې په دې هیواد کې د P1, P2 او SIV کې سن لري د خوندیتوب لیکونه ستولې دي. په دې لیکونو کې شوه د برېښنا لیکونو لارې دوی ته ستول شوي. د پاکستان له پولیسو غوښتنه شوې ده چې د دغه لیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتونو د کیسونو څېړنې کوي باید له دې هیواده ونه ویستل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه شوې، د امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې میشتو د SIV P1 او P2 کیس لرونکو ته د خوندیتوب لپاره د برېښنا لیکونو له لارې لیکونه استولي. په دې لیکونو کې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لورې استول شوي، پناه غوښتونکو ته لارښوونه شوې چې د پاکستاني پولیسو د پلټنې پر مهال دې له نورو اسنادو سره یو ځای دا لیک هم پولیسو ته وښودل شي. په لیک کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې دغه لیکونو درلودونکي کسان له متحده ایالاتو سره د پناه غوښتنې بیلابیل کیسونه لري او باید له دې هیواده ونه ویستل شي. په پاکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو چې د P2 کیسونه لري ازادي راډیو ته تایید کړي چې دغه مکتوبونه یې ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مکتوب د دې لپاره لیکل شوی چې د دې ځای حکومت ته دا ثابتوي چې دغه شخص د امریکا متحده ایالاتو سره د P2 کیس لري او کله چې د دې نه د ماجیرونو د ایستلو په مسله کې پلټنه او پوښتنه کیږي دوی کولی شي چې خپل دغه مکتوب د خپلو نورو اسنادو لکه ویزه او پاسپورټ سره پولیس ته وښيي تر څو هغه په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي او د ایستلو د مسلې نه معافي.
د پاکستان پامدی خار کې یو افغان خبريالي خاطري نوري چې دا هم د P2 کیس لري ازادي راډیو ته ویل چې د غلي کې تر لاسه کړي خواندېخنه یو خوده چې خای د دوی د خوندیتوب لپاره دا شان لیکونه بسنه ونه کړي.
دا د دوی د استولو په بهیر کې هله بخون کې خبر دی خو په پاکستان کې څرنګه چې موږ معلومات لرو پولیسو لخوا د غلټرې چې افغانانو ورته خودلې د څیري شوې دي او دوی بیا هم بندیان شوې دي. مطلب دا چې د غلټرې د دوی د امنیت او د دوی د ساتنې لپاره ډیره د اعتبار وړ نه ده.
د امریکا حکومت په رسمي ډول د دغلیکونو پاړه څنډې ویلي خو تازه تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د لیک د دوسیو د ژر بشپړېدو پر اړتیا ټینګار کړی ویلي دي چې پاکستان په دې برخه کې له مهاجرمنونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز بلوچ تیره ورځ په خپل ونی زغونډه کې ویل پاکستان په دوه اړخیزو خبرو کې دغه هیوادونو لوري ورکړل شوی لیستونه څیړي. میرمن بلوچ ویلی د دغه قضیو څیړل ژر تر ژره اړین دي چې لمخي افغانان لزان پرته دریم هیواد ته ولېګدول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي دغه شان ویلی چې هیواد به په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو هنرمندانو او مدني فعالانو د کډوالۍ دوسی په ډیر حساسیت سره وڅیړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولی خبريالانو ټولنې ویلي چې په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبريالانو ته له دې هیواد د شړلو غوښ شوه. د ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړي لیکلي دا خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونی وهلو خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا لکوره د وستلو له خطر سره مخ شوي. د بی پولی خبريالانو ټولنې په زور د هغو افغان خبريالانو بیرته سنول چې پاکستان ته د امنیتي غوښونو لامل تللي د نړیوالو قوانینو ښکار سرغړونه بلل شوی او زیاتوي د عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. په دې حال کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې امنیتي پلاوه تر غواخلاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډ اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي دوی د غزمنو ماشومانو او هغو کورنۍ لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوای له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. د غشان د بخنه نړیوال سازمان یا هیومن رائټ واچ ویلي چې له پاکستانه په بیرحمانه ډول د ناقانون افغان کډوالو د وستلو بهیر روان دي. دغه سازمان نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي هغه هیوادونه چې لګواغ سره د مخ افغانانو د وستلو ژمنه کړې باید په پاکستان فشار راوړي تر څو له دې هیواده د کډوالو د وستلو بهیر ودروي. برطانی څو ورځې وړاندې له پاکستانه د هغه افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه چې دغه هیواد ورسره د ویزو ژمنه کړې وه. د جرمنی د خبری اژان تر راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد ته 200 افغان کډوال برطانیې ته انتقال شوي. د برطانیې حکومت په پام کې لري چې په څو الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي د دسمبر تر پایه برطانیې ته ولېږدوي. د رواني نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه له پاکستانه په زوره د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو او نیولو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان حکومت ویلي له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. که څه هم د طالبانو حکومت تیره ورځ یو وار بیا له پاکستانه وغوښتل چې په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو لپاره وخت ورکړي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی تیره ورځ یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو ایستل خپل کورنۍ مسله بللې او ویلي دي طالبانو له دوی څخه په رسمي ډول د کډوالو د نه ایستلو غوښتنه نه ده کړې. پاکستان اعلان کړی چې په دې هیواد کې میشت 1.5 میلیونه ناقانونه کډوال چې ډیری افغانان دي له دې هیواده باسي. د پاکستان د پریکړه که څوم په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو نه سرغړونه بلل شوی، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلې.
و موریدل چې امریکا هغو افغان کډوالو ته چې اوس مالو پاکستان کې میشت دي او په دې هیواد کې کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه استولې دي. پلوشه هغه میرمن ده چې وایي له بدې ورځې کډواله شوې وه او اوس هم په خبرې چې له بدو ورځو کړېږي او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل زوی یې پاکستان کې بندي دی او اوس بل کوم سرپرست نه لري. په تورخم دروازه کې له 20 کلنې پلوشې سره زموږ همکار خبرې کړې دي او دا راپورې پیر چمتو کړی دی.
د کډوالۍ کړهونه یې لورایا په څیره کې لیدل کیږي. اویا کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستانه ایستل شوی. پلوشي له تورخم دروازې د راتېرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشحاله نه ده. دا چې ولی پلوشي وویل
التم ګډوډي د هیڅ شي نه لرو، هیڅ شي نه لرو چې لاړو کوی دا بیګا ته باران را باندې وسو دغه بچان مې دی واړو دا غونډ هم د شپه بایبا په ډاګ باندې ناشتي.
ماشومان د پلوشي په خبره د دل مسیان دي چې پلاری د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته چول شوی او اوس میرمن او درې ماشومان یې د لزان سره راوستي.
بد وخت خو خو وخت نه و ا دې و خبره بچان نیولم ټپ ټپ او خزګلا واتیم او یو ځای مې په جیل کې ځای پاتې سو دلته پکې لاور کې پاتې سو لاور کې دا.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د پلوشي د خاون تر وجل کې دوروسته په خبره زوی یوازینی سرپرست او د لاس امساوا. پلوشي ونه ویل چې زوی ولی بندي شوی، خو په پاکستان کې په وروسته وی کې په سلګونه افغانان د قانوني اسناد او د نشټون لامل د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او زندانونو ته چول شوی چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي. پلوشه وای کلو نوړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شو، خو په خبرې عمر تیر شو خو خا د ورځې ونه لیده.
نور بد شی وای خو خو وخت هم پیدا نکو چې تل ویوم له زره چاو دې سره له بد ساته له دې جایم لاړو ابلاقه چې کوم بد سات سو بیر تر اغلو په مغه بد سات را.
دا عمر خوړلې میرمن د هغو زرګونو افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد توتلو مهلت ورکړو. تازه راستنه شوی افغان کډوال وایي د سرپناه د نشتون بیکاری او د خپل اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان حکومت ویلي لاغه وخت رئیس چې دغه هیواد د 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړي، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغانانو دراشړلو موضوع یو بحران بللی او پر پاکستانی حکومت یې نیوکه کړې چې په دې پریکړه دی لسره غور وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوای په هرات ولایت کې د ورستیو زلزلو لامل زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شو پیسو یوازې شپږ ویشت سلنه ترلاسه کړې ده. اوچا په خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې له دغو زلزله ځپلو سره د ژمي په درشل کې د 93 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه یې کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر زلزله ځپلې دا کوي چې د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. تفصیل سنه ککړ نورو.
په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو څخه یو شمېر زیانمن شوي کسان وي چې له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې زلزله نه ده شوې او یو شمېر یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر نور چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي بیا وایي اوس هم له ډېرو ستونزو سره له کوره بهر شپې ورځې تېروي. یو له دوی څخه سمیره ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او له ویرې د خپل کور په باغچه کې ژوند کوي.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې په کې ژوند وکړو. موږ له کوره بهر په خپله باغچه کې ناست یو، خیمه هم نه لرو، بل ځایونه سمو او ویده کیږو.
یو بل زلزله ځپلی حاجي غفور چې بیرته خپل کور ته راستون شوی وایي چې لا هم د راتلونکي زلزلې ویره لري.
تقریبا درې ورځې په بیرون په باغو په مځکو کې په خیمه کې زندگی وکوله. ډېر یخو، ډېر ازیت کېدلو، هیچا موږ سره کومک ونه کړ. 5 ورځې کېږي کور ته راغلی یو، ډېر ناراحته یو، تشویش لرو.
د هرات ولایت هغه اوسیدونکي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو د دولتي چارواکو په ګډون هیڅ مرجع له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو په هرات کې د طالبان حکومت د والي ویا نثار الیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په منظم ډول د زلزله ځپلو کورنیو ته ویشل کیږي.
اوس فسر سونه یو الحمدلله وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې دی. کوم ولسوالیو کې او په مرکز کې چې د زلزلو له امله کم هیوادوال ځپل شوي وو دغه وضعیت رسیدګي شوې ده او له کومکونه ورسره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یې وچاوی چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې شپږ ویشت سلنه یې ترلاسه کړي دي. وچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې د 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د وچا په خبره مرستندویه بنسټونه د هرات زلزله ځپلو ته خیمې، نغدې پیسې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات او نور اړین توکي برابروي. اوچا مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په هرات ولایت کې د 3 میاشتې زلزلې له 43 زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې له دې شمېر 10 زره کورونه په بشپړه توګه ړنګ شوي دي. اوچا په دغو زلزلو کې د مړو شمېر له 1500 ډېر او د ټپیانو له 2000 اوښته اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه یو شمېر هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، خیریه بنسټونو او د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون یو شمېر افغانانو د نقدو او غیر نقدي مرستو اعلان کړی دی. خو د مرستو د ویش په اړه د اړوندو ادارو له ډاډ سره سره بیا هم دا نیوکې شته چې دغه مرستې په شفاف او منظمه توګه نه ویشل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم غزې ته ورشو چې هلته د اسرائیل او حماس وسله والو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي؟ سلیم محمد سالی نوی واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن شنبه په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنو لړۍ پیل کړه. بلینکن هڅه کوي چې په غزه کې د څه کم یوې میاشتې روانې جګړې شدت کم سي. دا وروسته له هغې چې اسرائیل په جګړه کې د وقفې راوسترو لپاره د بلینکن د غوښتنو په وړاندې مقاومت وشود. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې پولیو ځواکونه یې تېره شپه د غزې په جنوب کې پوځي عملیات کړي دي. تر دې مخکې د فلسطین په محاصره سوي قلمرو کې د اسرائیل د حملې له کبله د امبولانسونو یو کاروان او هغه ښوونځی په نښه سو چې خلکو ورته پناه وړې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسله والې په نښه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل وو. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې 60 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او مځکني عملیات روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه تر 9200 زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر سینګار ګری ښځې وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر کار بندیز لګېدلی، دوی هڅه کوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره په بټه کار ته دوام ورکړي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
بایی وضعیت اقتصادی بد، بایی بسته شدن آرایشگاه، بایی کمبود مشتری مواجه شده.
د میرمن مخکله دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د خصو سینګارتونونه وتړل شي، په نیمروز کې سینګارتون درلود. وای نه یوازې د خپل کور بلکې د پلار د کورنۍ لګښتونه یې هم ورتر غاړه وو. نوموړی چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سینګارتون د لسو کسانو د ګېډو مړولو لپاره د پیسو ګټلو یوازینۍ لار وه. دا وایي چې د طالبانو حکومت له دې فرمان څخه یې د سرغړونې له امله ټول خطرونه په غاړه اخیستي او خپل کاري روان ساتلی. وای ویره لري چې کورنۍ سینګارتون ورته کومه ستونزه پېښه نه کړي.
د
سینګارتونونو له بندېدو وروسته ټول دوکانونه بند او لوی لوی انځورونه لرې شوي دي. اوس د تار شوي یو چې په کور کې کار وکړو. له کورونو څخه کار دوه ستونزې لري. یو دا چې پیرودونکي نشي کولای د کور پته پیدا کړي، هغوی په ډېرې سختۍ پته پیدا کوي، او بل دا چې پیرودونکي په سینګار کوونکو لکه پخوا په شان باور نه لري او د سینګارتونونو له محیط څخه ډارېږي.
مرسل عمر یې چې په کابل ښار کې سینګارتون درلود، د طالبانو حکومت لخوا په سینګارتونونو تر بندیز وروسته له کار څخه منع شوې. مرسل وایي دا یې ترلاسه کولو لپاره هغه عمر یې کله نه کله د نویانو د سینګار کولو لپاره د هغوی کور ته ځي.
پیرودونکي ټلیفون کوي او وایي چې راشي یا موږ ستاسو کور ته درځو. اوس یو څه ناویانو ته سینګار کوو، ډیرو ته نه، ځکه چې هغوی باور نشي کولای. د افغانستان شرایط داسې دي چې خلک نشي کولای د چا کور ته ولاړ شي، په هر چا باور نشي کېدای.
سینګارګری رویا هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له هغې څخه هم په دولت او هم په سینګارتون کې د کار فرصت واخیست او اوس وزګاره ده. نوموړی د خپلو اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو حکومت بندیزونه ګڼي.
بعد از آمدن طالبا و محدودیت هایی که بر کارای ما وضع کردن،
د طالبانو له راتلو وروسته پر موږ بندیزونه ولګېدل. لومړی د دولتي کار څخه ګوښه کړای شو او وروسته په سینګارتونونو کې له کار منع شولو. موږ به ویل چې له دولتي کار څخه پاتې شولو، ښه دی چې شخصي کار کولای شو، خو وروسته له دې چې په دې کار هم بندیز ولګول شو ستونزې مو ډېرې شوې. کوم چاپېریال کې چې یو نشو کولای په کور کې کار وکړو.
وضع کردن مشکلات مو به حد زیات شده، کارم نمیشه. ما د محیطی هستیم کې نمیتونیم د خانه کار کنیم.
د سینګارګری په داسې حال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل کار ته دوام ورکوي چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د زمري میاشتې په دریمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه وتړل. د افغانستان د کسبګرو ټولنې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دغه فرمان له مخې 12000 سینګارتونونه تړل شوي دي چې شاوخوا 18000 ښځو په کې کار کولو. که څه هم یو شمېر ښځینه سینګارګرې اوس هم د خپل هنر د دوام لپاره د هڅو خبره کوي، خو ځینې نورې بیا اوس وزګار او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې د سینګارګرو د ژوند د چارو په اړه باندې جزئیات شریک کړه. اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګډ اوسیدونکي وایي که دلته د روغتون اوبه مهار نه شي، په دغه ولایت کې به وچکالي سخت خلک وځپي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په موخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نه سي، دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نه سي، په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ رادیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې او بو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډیرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. پکار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د 65 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو 43 واړه او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په یادیات وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 14 ولسوالیو کې جوړیږي.
بندي سلطان ده، بندي سرده ده، بندي بهایی ده، باغچری ده. نو داسې په راتلونکي کې هم د زمي له راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند ده، چک ډیم. او په راتلونکي کې داسې نور هم دغه د اوبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امر ډېره توجه ده او ډېر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله دا واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
اوس به هم تورخم ته ورشو. د افغان کډوالو لپاره د هغې روغتي کلینیک احوال بدر کړو چې وی خیری موسی جوړ کړی.
د سویډن مؤسسې یو تن مسؤول ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره 13 ورځ یو مجهز روغتي مرکز پرانست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسی خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نه مخکې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمین کې د تغذیه په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوې تغذیه حالت د دې لپاره خلک روحن صدمه لیدل دي. نو ټولنیزو او رواني مشورو لپاره موږ یو څنګه خلاص کړل د فارمیسی، درملتون، لابراتوار. او
ښاغلی سحاک راته وویل که څه هم چې حکومتي او نه حکومتي ادارو یو شمېر اسانتیاوې چمتو کړي دي، خو په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو شمیر زیات دی او ورته چمتو شوي خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل، همدغسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل ده. یو ډیر یو بد حالت هلته، ضرورت ډیر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارې، خصوصي سکتور ډیر زیات کلینیکونه دي، مګر بیا هم ډیر زیات راستنېدونکي چې دي دوی هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شبي کډوال او حکومتي مسؤولین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په ځای د هیواد په داخل کې راستنیدونکو افغانانو سره مرستي وکړي، سو یې ستونزې حل شي او بیا کډې کولو ته اړ نه شي. د 13 اکتوبر میاشتې له لومړۍ څخه پاکستان هلته د میشتو افغان کډوالو په زور راوستلو پروسه پیل کړې ده. خپل وطن ته د راغلو افغانانو په وینا چې پاکستانی امنیتي ادارې ورته کورونه ورانوي، جایدادونه، موټرې، دوکانونه ورسره شته، پیسې ترې اخلي او خالی لاسونه افغانستان ته رالیږي. د دوی په وینا چې په زرګونه غټې لارۍ چې د دغو افغانانو کډې پکې بار دي، د تورخم او بولدک په لارو کې ولاړې دي او په دغو لاریو کې ښځې، ماشومان او ناروغان هم ناست دي چې نه د خوراک څخه اسانتیا لري او نه هم نورې. دوی داوه کوي چې د نوملیکنې په بدل کې هم ترې پاکستانیان پیسې اخلي. د آی او ایم د راپور له مخې چې د جمعې ورځې پورې له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته 120,000 کورنۍ راغلي دي چې اوس مهال څه په تورخم کې په جوړ شوي پنډغالي کې اوسیږي او څه هم خپلو سیمو ته ستنی شوي دي.
دوی مینی مای تر رسیدو په دې برخه کې در څه نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان یوې چارواکي د پاکستان لخوا د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې مشرې هیدر وارې نن په خپل یک شبکه لیکلي، په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا سره 1,000,000 کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هېواد چې د هغې په لیکنه د بشري بحران سره مخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 4,000,000 ته رسېږي، خو د اسلام آباد شپېر بخې د بی اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت متحسبانو په کابل کې د ګرځې دونکو موټرو له چلونکو غوښتې دي چې د موسیقۍ له اورېدو ډډه وکړي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي، دغه متحسبانو د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله خوند سپارښتنو پلي کولو لپاره چک پوینټونه جوړ کړي او دغه چک پوینټونه پر مهال له چلونکو غوښتل چې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي. له چلونکو غوښتل شوي دي چې داسې کړنې هم نه کوي چې د امر بالمعروف وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. چلونکو ته امر شوی دی چې به حجاب ښځې او بېمحرمه ښځې هم خپل موټرونو ته پورته نه کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې 9 تنه افراطي وسله والې وروسته له هغې تصفیې عملیاتو کې وژل چې نوملی د پنجاب ایالت په میانوالۍ کې د هوایي ځواکونو پر روزنیز اډه حمله وشوه. د پاکستان پوسټ په اعلامیه کې نن چې رسنیو ته لیږلي ویلي، د پاکستان د هوایي ځواکونو عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال درې غیر فعال الوتکې زیانمن شوي دي. پر دې هوایي اډې د حمله نن سهار شوې ده. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چې لږه پیژندل کېږي د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرائیلو په هوایي حمله کې 45 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسله والې په نښه کړې وه. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې نن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو وطن ډیپلوماټ په غونډه کې د اوربند لپاره د عربو هیوادونو غوښتنې واوري. تر حماس سره کې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وویل چې پرون اسرائیلو هغه امبولانس وشتلې دی چې د ټپي شوو فلسطینانو د لیکت په کاروان کې شامل ویل شوي دي، چې په دې پیښه کې 6 تنه ټپیان شوي وو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه، فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نه شي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریب دې ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خراب کړي.
درنو دوستانو، په یو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وایټیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملکیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دي لسلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شینخوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یو کوي، چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپي غځي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې ویده دي په حقله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډیره سخته وي. نو د دې په حقله زمونږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نخوري پس حکیه طلاک ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے بګرځېدل او کورنۍ سے بګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي، هغه بیا هغه الګ سه شریکوي. همداسې د اله کورنۍ هم چنن پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایستهوالی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولاد از ما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلکتانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا او ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو. ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پوهېدل اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب؟
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول یې بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکی به جلکې نه والېدلې، جلکې به وړکې نه والېدلې. اوس خو د کور والا چې د جلکې کور والا وړکې ښه چې کوي، کسې چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور نه شي مشي که نه دا شیونه کوي، دا آیس مایس بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي، دا وړکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیا وشوله. نو سړی چې و ناظم و بے دزوی په ډر څه کول، بے د پلوري وتوي چې و بچیا تو ته خو مو واده کړی دی، دغه خده دې دی تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده. خو وازې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ وو که نه، چې دغه ټیم کې د دخې ته چرته زه تو خرڅوم، د ښه دې لوړه لسخر تې ووي چې د ددید اخو مو خرڅوي، د څه حساب دی؟ د تو زوی توسته خو مو ووي چې دا کور کوي، توسو چې نه خیر دی، وخت تېروه وخت تېروه، هغه خوشې کړله. زه ته ته اجازات ته چې ته مېړه کوې ته کوای شي چې وړکې متوت نو جلکې زندگی به تبو نه شي، دا شارای پښتو ای چې به دغه نه تعلق واخیستلی شي، دا جلکې په بلدي کې وده شي. آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي، بس جلکې غریبه دې ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لي او زه د پښتو لي او زه داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي، دا هېڅ مشکل نشته. هاته کې دا کولی شي مثال خبره چې دو په پښتو په لحاظ سات دینه تعلق اخیستی شي، د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي، د شارې په لحاظ ته اخیستی شي، د پردرو شیانو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو یې لري، په شریعت یې لري، په حکومت یې لري، دا هېڅ مشکل نشته. آیا که امارتي حکومت وي، که مثال خبره جمهوریت حکومت وي، هر شی وي، دغه جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوی. دې خو تعلق نه دی خستې، خو دې خو مېړه فډر ته ووتلو، د غریب خدای پلور په کور ناسته دی سر، خو سپیناوای نشي چې دو کینی د خپل زندگی ته وکی، هغه خاص زندگی ته بده، دی غریب زندگی ویری ته وش، دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري. کوم کسان ته پښتونې وي، موسه د کینی دغه د موسه سوال جواب کی، هیڅ مشکل نشته دا کی، او نه دی ته څوک پیغور پلرګنې ته ویر کوي شي، نه دی جلکې ته ویر کوي شي، او نه دغه لکه پلور مور ته څوک نشي ویر کولای چې ته را توز وی خدای تعالی وکړه. کولی سناتی پر خپل فرض دی، هیڅ مشکل نشته. او بل دی متیوته بیت دغه زندگی غار کښول، دا خو بشر دی، الله پیدا کړی دی، خدای دی ویلی حق نه لري.
له رواني ارخ څخه هم که چیرې جلۍ له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني، دا روحن او روانن جلۍ سخته ځپي. ارواپوه شمله کټوازی په دې عقله وایي
دا یوه ډېره حساسه موضوع ده، او دا د باقي ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل داسې ده، او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه، که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو. او په دې کې هیڅ نو ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنی په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوا، یعنی هغه خواستونو ته یوه نه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې، اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي. ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تعامل سو دا د دې انتخاب نه وو او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په موږ تعامل شوی دی هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او د هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولای مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو، ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړی او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولای شئ دا فسخه کې او په دې کې هیڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدا د چې یوه د واده ورس خرابه کې، نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا د چې هغه ما یوه ورځ د واده ورس خرابه کو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مکو یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړئ. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوزه پسخه کوم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې هکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنا نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږی ژوند توانایی نه لري، نو د دې فسخ کول چې دي ما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته. دا ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي، او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې دخیل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مرد دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فسخ کول مناسب نه دي، نو پام دې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که حالک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند د ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، نو دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورئ او اسلامي نظر نه وګورئ، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي. دي چې مثال د خځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړی مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامعې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد داوی هوکړي نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بیرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دوو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا موخه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیان وي مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان څه شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته عار او ننګ ګڼو، دا په دې معنا نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
زمان